په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
اشاره په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پوهېږي.
په خوست کې هم پر اړو کورنیو یو این ایس سی آر د نغدو پیسو د ویش لړۍ پیل کړه.
نن با 1500 به وزله کورنیو ته نغد 115 ډالر ورکول کیږي.
په اورزګان کې د کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالي پیل شوه.
انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ کوچ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي چې بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به په کندهار کې به لوبي کوي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پاندورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي.
زما خپل خیال دا دی چې اب ډېر زیات لوی اډوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ژوند په شیبو کې. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه اوروي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. یوناما په کابل کې پرونی تروریستي حمله وغندله او ایران له ملګرو ملتونو غواړي چې په تهران کې د هغه برید په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې اسرائیل یې پړ پرې بللی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په 19 ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویاند ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ولیکل چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او په کې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینا کې یوه چاودنه او وروسته د ډزو غږونه اورېدلي دي. دا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کابل کې د عیدګاه جومات ته نږدې د فاتحې پر مراسمو چاودنه غندلې. د کابل د عیدګاه جومات مخې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې پر مراسمو پرونۍ حملې د کورنیو چارو وزارت د ویان قری سعید خوستی په وینا لږ تر لږه دوه کسان ووژل او درې نور یې ټپیان کړل. خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندي. طالبانو د دې برید په تړاو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه دخیل بللي خو داعش ډلې تر اوسه په خپله په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی او یو بل یې په ګډ سرحد کې نیولی دی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده. د سرچینې په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې تاجکستان ته واوړي او طالبانو د هغو مخه ونیوله. په بدخشان کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان او په تېره د بدخشان او د شمال د نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د ګډ سرحد له لارې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته تښتېدلي دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. ایران د اټومي انرژي لنړیواله ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژ د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې ده خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامي نن وویل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د تروریستي حمله چې په نتیجه کې په کراج سیمه کې د ټسا په نوم اټومي بټۍ سخت زیانمنه شوه نه ده غندلې. اسلامي دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې IAEA یوه اونۍ مخکې وویل له مخکینۍ موافقې سره سره د دوی څارونکي دې بټۍ ته نه دي پرېښودل شوي. تهران د سپتمبر په 12مه منلې وه چې نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکوي چې په حساسو اټومي تاسیساتو کې د څار د کمرو سرویس وکړي او فلم اخیستو ته دوام ورکړي. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ایران غږ کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکي دې تاسیساتو ته پرېږدي. د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې ښه ترسره شول، واکمن ګوند وګټل. په ګرجستان کې د اکتوبر د 2مې انتخابات د سخت سیاسي انقلاب په فضا کې ترسره شول او نتایجو ته د ګرجستان د امید ګوند د واکمنۍ او د دې احتمال لپاره چې د واکمن ګوند ناسم اجراءات ښایي بیا د له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو باعث شي د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کېږي. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون چارواکو نن اعلان وکړ چې د ګرجستان د امید ګوند په سلو کې 46.1 رایې ګټلي او د اپوزیسیون اصلي ګوند متحد ملي غورځنګ په سلو کې 13.1 رایې ګټلي. واکمن ګوند له دې ازموینې څخه د بهرنیو منځګړو په مرسته په ګرجستان کې د اوږده سیاسي بحران د مخنیوي په هدف د اوس مهال لپاره واوښت او له وخته مخکې انتخابات پکې ونه شول او جنوبي کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن وویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ له اګست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنځ مخابراتي اړیکې په اګست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا له ګډو پوځي تطبیقاتو وروسته قطع کړي وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو تکي اورګ یا ازادي رادیو تکي کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ورسته یو بریدونه ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغه ډلې د ځپلو لپاره پرې یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به یې عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېره شپه د کابل ښار په 12مه امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په هدف عملیات ترسره کړل. نور حال په دې رپورټ کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کرمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر ټولول او له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري چې انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پټوریږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډېر ژر به یې لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې تېره ورځ د کابل ښار عیدګا جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې 14 لږ تر لږ 200 ووژل او 3 نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې 14 وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له وخت د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په عین حال کې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړی چې د دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه همدارا زیاته کړې چې ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا لس ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. دې چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړې. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او سابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 60 سیار ټیمونه او د تغذیې د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
دغه راز په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د مرستو د ویش د هڅو په ترڅ کې په خوست کې 1500 اړو او بې وزلو کورنیو سره د یو این ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نغدو مرستو د ویش بلړۍ هم پیل شوې ده. مسؤلینو په وینا په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته 159 امریکایي ډالر ورکول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزدي د خلکو ژوند ستونزمن کړی، د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ دخوا په خوست کې 1500 اړمنو او بیوزله کورنیو سره د نقدي مرستو بهیر پیل شوی. مسؤلین وایي چې د بیوزله کورنیو سروې کې له ډېر دقته کار اخیستل شوی او دا 1500 کورنۍ د یو پلاوي لخوا د 800 سروې شوي کورنیو له منځه ټاکل شوي دي. د خوست په ولایت مقام کې د یونیسیار استازي ایوبندیال د نقدي مرستو د ویشلو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل
یونیسیار نړیواله موسسه په خوست کې اوس کې ډیر فعالیتونه په مخ وړي چې نن به 1500 بې وزله کورنیو ته نقد 195 ډالر ورکول کیږي او یو څو ورځې وروسته به په ګوربز ولسوالۍ ګلان کې کې اوس کورنۍ ته د شلټر پروسه هم شروع شي.
هغو کسانو چې یاد نقدي مرسته یې ترلاسه کړه وایي له دې مخکې د غریبۍ په وجه له ډېرو ستونزو سره مخامخ ول. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي نیکمل وویل دی د ښوونځي په 12 ټولګي کې دی او پلار یې د لاس مزدوري کوي. ډېر بېوسه دي او دې مرستو ته یې ډېره اړتیا درلوده.
د بېوزله کورونه لیکل دا سروې وکړه، موږ سره نقدي مرسته وکړئ، دغو پیسو ته نن سبا کې موږ ډېر اړتیا لرله. بېخي ډېره زیاته زه خپله کور کې د کور سرپرست یم، مکتب وایم، 12 سم کې یم، نور هیڅوک د ګاټې نه لرم. لرم یو پلار لرم هغه دی دیوالونه خفتي کور کوي.
حسن ګل یو بل کس دی چې نقدی مرسته تر لاسه کړه. د ویل کاروبار نه لري خو مخ کې د دوا درملو لپاره پیسې نه درلودي.
والله خدانه زګه کور یو خپل مرزای لرو بل صدر کوم کاروبار ونه چې مې ته شي نه وینور وړه خپل خونه دي چې شتانه چې وایې کو زګه د مو سوسه سره د خدای خو کې زګه دا هغه و کې مدار وکه چې مې کاروبار سره چلیږي د مرکز څنګه څنګه.
بلخوا طالب چارواکو د یونیسیار لخوا 1500 اړمنو کورنیو ته د نقدي مرستو د ورکړې پروګرام یوه مهمه اړتیا وبلله او ډاډ یې ورکړ چې ولایتي اداره به مرسته کوونکو ادارو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره وړ شرایط برابر کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل یاد مؤسسه د اړمنو کورنیو په ټاکلو کې له ډېر دقت نه کار اخیستی او په رښتینې ډول یې مستحق کورنۍ انتخاب کړي دي.
د یونیسیار له طرفه ماشاءالله دوی یو چن کړی و یوه سروې کړي وه تقریبا د 800 کورنۍ وه. په هغې کې دا لازم وبلله چې 1500 کورنۍ هغه دي چې عاجل مرستې ته ضرورت لري او په آینده کې به نورو کورنیو ته انشاءالله یو پروګرام شته چې ونیول شي.
په خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې داسې مهال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د نقدي مرستو د ویش بهیر پیل شوی چې په افغانستان کې بیکاري او بیوزلي ډېره شوې ده. د ځینو نړیوالو ادارو د څېړنو پر بنسټ د افغانستان نیمایي وګړي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
جوان
طریقه پولیس او یو شوبلی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په اورزګان کې کرکټ د سیمه ایزو ډلو ترمنځ سیالۍ پیل شو. مسؤلین ویل دغو لوبو څخه هدف دا دی چې د افغانستان د ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیالیو لپاره له دې ولایت څخه تکړه ټیم غوره شي. په ورته وخت کې د دې ولایت د کرکټ لوبغاړي له مسؤلینو څخه غواړي چې د کرکټ د ودې لپاره دې ډېره هڅه وکړي. نور په دې رپورټ کې
د لاسونو د پرکار په اورزګان ولایت کې د کرکټ د هغه لوبغاړو دی چې نن په مرکز ترینکوټ ښار کې تر دوه میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا د یو بل په وړاندې په سرو او آبي جامو کې لوبغاړي ته سره ووتل. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ ولایتي مسؤل خیر الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې ډېر لس لوبډلو برخه اخیستې ده او یو ویشت ورځې به دوام وکړي. هغه وایي یادي سیالۍ چې د کرکټ بورډ په مالي لګښتو پیل سوي هدف یې په اورزګان ولایت کې د کرکټ وده او د لوبغاړو روزنه ده.
ترمنس ټورنمنټ دی انټر کلب لوبي دي چې د کرکټ پوسټ د خاصه په ټولو ولایتو کې په لار اچول سوی دي. بیا به یو ټیم منتخب کیږي هغه به ځي په کندهار کې به لوبي کوي. دغه انټر کلب لوبي نن دوشنبه ده چې پیل سول دي. ګراوند به درته جوړیږي او موږ دفتر نه درلودلې هغه هغه دي چې دفتر یې مراته منظور کړلې. نو داسې څه شان کرکټ پوسټ وادي را سره کړی دي. ان شاء الله چې نور به د روزګان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. ډیر زیات غټ وادي کرکټ پوسټ را سره
نموړي له لوبغاړو سره ژمنه هم وکړه چې پنځه د ورځو کې به په اورزګان ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي او د کرکټ یو اکاډمي هم جوړ کړي. د یادو سیالیو په پیلولو سره په اورزګان ولایت کې د کرکټ لوبغاړي هم خوښ دي. لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه هم وکړه او له مسؤلینو یې وغوښتل چې شته ستونزې دې ورته حل کړي. دوی وایي د معیاري لوبغاړي او د روزونکي نشتون اساسي ستونزه ده او له مسؤلینو یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لړلې شمس الله او جاوید ازادي راوی ته ویل
ته مې یو څه زده کړل یو څه په کندهار کې یو څه پر مختګ مشکواله ست د غلوب څخه توجه مر ځان ته غواړم چې ارڅونم کاری دي زموږ سره کړی باز مرسته دغه په بغښ کې همکاري وکي. یو رسمي میدان موږ نه لرو چې موږ لوی ور باندې وکړو. وینې چې د بری ارڅ پراته دي
موږ غواړو د خپل تجارت سره د خپل کرکټ بورډ سره چې موږ ته اکاډمي راته جوړ کړي ګراوند غواړو. زموږ رزګانیان کرکټان ګراوند ته ډیر ضرورت لري او دغه خپل تجارت دا غواړي چې موږ سره جلس مرسته وکړي.
دا په داسيال کې دی چې د غلوب تر څنګ په اورزګان ولایت کې په شخصي لګښت هم د کرکټ سیالي روانې دي چې تر دا مهاله یې څلور لوبې تر سره سوي دي.
ابو
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نومونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې په دې وروستیو کې افشا شوي دي. عمران خان ویلي که ثابته شي چې کوم چا د فساد یا نورو غیرقانوني لارو شته او جایدادونه ترلاسه کړي نو به حکومت په وړاندې مناسب اقدام وکړي. په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نومونه شامل دي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی د هر چا نوم چې په پینډورا پیپرز کې راغلی په ضد به پلټنې کولی شي. عمران خان د اکتوبر په درېمه په خپل ټویټر لیکلی د ټیکس غلا کوونکو او درغلي کوونکو لخوا په ناقانون ډول پیسې جوړول او بیا دوی رسوا کولو باندې د پینډورا پیپر ستاینه کوي. وزیر اعظم عمران خان لخوا د درې عبارتونو په ټویټ کې دا هم ویل شوی، حکومت باید هغه ټولو خاریانو تحقیقات کوي د کومو نمونه چې په پینډورا پیپرز کې راغلي او که څه هم غلط پکې ثابت شو په ضد به مناسب عملیات هم کوي. پینډورا پیپرز په پاکستان کې خپل رپورٹ د اکتوبر په درېمه جاری کړی چې پکې د 200 زیاتو پاکستانیانو نمونه شامل دي. په دغه تنانو کې په وفاقي کابینه کې د ناستو وزیرانو او ځینې د اپوزیشن ډلو سیاستدانانو، د پوځ د ځینو پخوانی افسرانو، بینکرانو، میډیا مالکانو او د ځینو کاروباریانو په شمول یو شمېر نور نومونه هم شامل دي. په دغه تنانو کې موجوده وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین، سینیټر فیصل واوړه، د مسلم لیگ قافی او مشر او وفاقي وزیر مونس الهی، د پخوانی وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار دی یوزوی، د پیپلز ګوند شرجیل میمن، د صنعت وفاقي وزیر خسرو بختیار اورور او د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالعلیم خان او نور هم شامل دي. په پخوانی فوزي افسرانو کې د پخوانی لیفټن جنرال شفاعت الله شاه، د ټبر د آفشور کمپنۍ په واسطه په لندن کې جایداد او د پخوانی لیفټن کرنل راجا نادر چې وروستي پاکستان کې سیاست هم شروع کړو، ویل شوی چې دا هم په بهر هیواد کې جایداد ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د اکتوبر په درېمه د شپې نه وخت د اردو ژبي ټي وي چینل جیو سره په خبرو کې ویلي وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی غلطي که ثابت شوی کاروائی بکیگی.
اب اس بار بھی جو نام آیا ہے شوکت ترین صاحب،
اس دا وار جو کم نمونہ راغلی نو شوکت ترین پک خپل پوزیشن خوازه حق، باقی چری چا نمونہ پکی دی نو هغوی به هم دغه عمل نه تیری گلی ک څنګه چې د پی ٹی ای وزیران په تیر وختونو کې تیر شوی په چا چې هم تور دی هغه خپل ځان صفا کوي. دلته ته احتساب یو ډیر سخت نظام دی او وزیر اعظم په هغه نظام باندې عمل کوي. پینډورا پیپر د هغه تحقیقاتي ټیم لخوا جاری شوی رپورټ دی چې په یو سل اولس ملکونو کې د یو نیم سل میډیا ادارو شپږ سوه خبریالان جوړ کړي. دغه رپورټ په 1.9 کروڑ فایلونو یا معلوماتي رپورټونو مشتمل دی. په پینډورا پیپرز د عوامي نیشنل ګوند صوبایي ترجمانې سمر هارون بلور هم په خپل ټویټر لیکلي په رپورټ کې د وفاقي وزیرانو نمونه غوښته دی خو د باچا خان د پلویانو نمونه پکې نشته. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق لخوا د جیو ټي وی په ویبپاڼه په یو خبر کې هغه ویلي په رپورټ کې چې د کومو تنانو نمونه راغلي په ضد دی پلټنې وشي. دغه تنان دی خو د خپلو هودونه استفاګانې ورکړي یا د حکومت کورته ولیږي. د پیپلز ګوند ترجمان فیصل کریم کونډي هم په خپل ټویټر د پینډورا پیپر ځینې تصویران او یا سکرین شاټس لګولي او ورته یې لیکلي دي پینډورا پیپرز. تجزیه کار محمود جان بابر وای لکه د تیر وختونو په شان به دا وار هم په دې رپورټ کې درغلي او تنانو په ضد هیڅ ګام پورته نشي. خو که پورته کیږي نو په هغه کې به بیا د حکومت کوم خاص مقصد وي نو هغه څنګه؟
عمران خان صاحب چې کوم په مشکل حل کې لګیا دی د حکومت چلی زما خپل خیال دا دی چې اب ډیر زیات لوی ایڈوینچر بنه کوي سدا سي کار بنه کوي چې هغه سره مشکل جوړ شي. او دویم کار دا هم کېدای شي چې هغه د یو سو کسانو قرباني ورکي او چې هغه کوم د پریوتې ساک ته دا واپس بحالولو لپاره دا شی استعمال کی او خلکو ته وایي چې وګوره کنه زه په خپل خبره باندې اوس هم قائم یم، وګوره زه خو اصلي سړی خو زه یم چې تاسو حکومت ما ته راکړي.
کومې ادارې چې دغه رپورټ تیار کړي هغه آی سی آی جی معنا د تحقیقاتي صحافیانو نړیوال سازمان دی. دوی هم د اکتوبر په درېمه په خپل ویب سایټ خپور شوی او خبر کې په یو ځای کې لیکلي کله چې عمران خان وزیر اعظم شو وعده کړی و چې پاکستان به د کرپشن او یا د درغلیونه پاکوي. خو د پینډورا پیپرز پلټنې ښایي چې هغه حکومتي تنه چې د عمران خان سره ډیر نږدې پاتې کیږي په خفیه تورې په میلیونونو ډالرو کمپنیانو جوړې کړي دي.
و امرده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د ټولو هغو کسانو د پټو شتمنیو په اړه باید پلټنې وشي چې نمونه یې د پانډورا په نوم سندونو کې افشا شوي دي.
په دغو سندونو کې د پاکستان د مرکزي حکومت د وزیرانو، پوځي چارواکو، سیاستوالو او د بانکونو د چارواکو په ګډون د سوونو کسانو نمونه شامل دي. دا سندونه په امریکا کې میش د تحقیقاتي ژورنالیستانو د نړیوالې ټولنې لخوا خپاره شوي. په خپرو شوو سندونو کې د نړۍ د اوسنیو او دغه راز پخوانیو مشرانو د مالي فساد او په بهر کې د پټو پانګونو څخه پرده پورته شوې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د یو لړ افشا شویو اسنادو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالي فساد ښکارندوی نه کوي. دا سندونه د پاندورا تر نامه منتشر شوي چې مجموعي شمېر یې 12.9 میلیونه مالي سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 شهبرانه او 300 پخوانیو مشرانو د مالي فساد ښکارندوی کوي چې د نړۍ د یو نوي هیوادونو چارواکو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په منټه خبره شول. یاد بنسټ لا نه د روخانه کړی چې څه ډول یې د قاصناو تر لاس ورسېدلی، او همدارس د رویټرز خبري اژانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې د دغه سند پاړه د ادعا او جزئیات تایید کړي. د لاسوندونه ښکاروي چې د اردن پاشا $100 میلیونه د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې پایاني کورونو باندې لګولي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لا قوله دغه سندونه ښکاروي چې د کوریو نوک خپنوم یو روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې لا ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پټې اړیکې درلودې، په 2003 کال کې په کارایب کې په تورتولا جزیره کې د یو بهرني شرکت له لارې تواندلې چې په موناکو کې د یو اپارتمان مالک شي. دا سندونه همدارس ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آندري بابش فرانسې ته څیرمه په یو کلی کې د $22 میلیونه پارځښت یو کور اخیسته. ښاغلی بابش د یوې تلویزیوني مناظرې په ترڅ کې ویلي چې هیڅ کوم اشتباه کاری نه لري کړی.
تاسو لا پیغامونو
زمور کارمندانو سره کوم معاشات تقریبا لس نس کیږي چې باندې تیر تاریخ په وخت کې هم او سم معاشات مې راکوم چې هغه مزیات سلام سي د ورته سره مخکې نو هیله مې ده د مربوطه شاز چې موږ معاشات او هم وخلي ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته مننه هیله مرګ. بله السلام علیکم. غزن خان نو میګم نن خلتان چرواکو څخه نو غوښتنه ده چې ننګرهار کې د وی کوڅې په سر کې تلاشي وي، د کوڅې په اخر کې نو طالب چرواکو څخه نه دا غوښتنه ده چې په مکیان په جلال آباد کې یو کس ګیره لري هم نشي ګرځېدی. اوس ګیره لرل په جلال آباد کومه مشکل نه کوي. په دې اړه ما پیغام خبر کړی ډېر به منم دوی.
ما پیغام خدا د ورورم دا غفال غیژم د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسکین باغ فرز مجوش د فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نمن کی کورن د لې په مسکین باغ کی دي مور دې لته په کور سره مخامخ یو ورته خدای پاک دې چاره وکړي له حکومت او د مردا یې لګا چې موږ د شپې کښینې د اتی د موږ د لی کښینې سره د لوري څه دي دا خو هیڅ څه وته دا لاره تاسو اسانه کې ده نو کارونه نه ومنل ماجر کار نه منل کیږي ماجر کار د خبره ده مګر منل کیږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فزاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالی ته تاسو پیغام کړم. څنګه دا د ورور دلته د میوند ولسوالی ته مرست راځي مرست مستحق کسان ته نه رسیدلی هغه کسان ته رسیدلی چې یا د تاریخ کوم ملګر وي یا په شتین دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د لداغو سب نام د ټلیفون په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له تو څخه د نه هیڅ نه نوم نشته کړی دی نو مسکین ته مرست رسیدلی.
السلام علیکم. د زرمن څنګه کار سره په تماس کې یم چې موږ د زرمن افزار ډېر خراب ده بلته کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خپو موږ دې څخه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یو کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خوږ نشته د کوروس خبره او وسم په بابا دې ډېر کسان بڑا دي چې دوی په ورکا کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې راته پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریګ دی او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونه دوهمې مایې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د ماشومان لپاره ځانګړي خبرونه او د غرس جون په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د طالبانو د حکومت ویاند وی د طالبانو ځانګړي قطې د کابل په اولسمه ناحیه کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کړي دي. ذبیح الله مجاهد وی د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې دیره د دې ډلې غړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته د فاتحې پر مراسمو پرونی چاودنه غندلې ده. یوناما ویلي د دې مذهبي مراسمو پر ګډونوالو برید چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي غندي. راپورونه وایي چې طالبانو یو افغان وګړی چې تاجکستان ته د اوښتو هڅه یې کوله وژلی دی او یو بلې په ګډ سرحد کې نیولی. له تاجکستان سره په سرحد کې د پراته ولایت بدخشان په اشکاش ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه د شنبې په ورځ شوې ده او هغه مهال و چې شاوخوا 2000 کسانو غوښتل له دې سیمې څخه تاجکستان ته واوړي او طالبانو یې د مخې نیولو هڅه کوله. ایران د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې IAEA غوښتي دي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو د جوړولو پر یوه فابریکه د جون د میاشتې د برید په اړه چې ایران یې پړه پر اسرائیلو اچولې د خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش په مسله کې لانجه راغلې. د جاپان پارلمان نن د دې هیواد د پخوانیو چارو وزیر د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. جنوبی کوریا او شمالی کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي او د ګرجستان د ښاروالیو انتخابات چې د نړیوالو څارونکو په باور له ګډوډیو پرته په نورو برخو کې خطر سره شول واکمن ګوند وګټل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه سلوک کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او ورځ تاسو هم د مایی په کیږي. بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې
ولی یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دینه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. قدر منه وکړو. په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډا لاندا شالا بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مو کوه په موږ باندې بد لګیږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پې وهو نو.
تو
پلار هم بده لگیږي پرونه هم بده لگیږي پټول وینا خو خدای کړی ده نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لاشه لاله په بل نامه یې بولې که نه بیا دا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې مړ کړی وای نو دوغ نه بده مانی او سړی
شته درې ګوتیم رسو بس د لږ لږ کې بس په کلوخ تک شنه ده بس دا درې کال کې شنه وره رسې اوس دا په سخانې ټول قربان دې ګانه چې راس په رف سخانې ده است وای دا شاله ته ودا سد وکي
دغه د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان د هرې ورته چې دا د موږ راکانسلای نسې ته خو داسې زموږ داسې په ولاړې ځو پسې دغه دغه خفه کېږي که نه
په پخارې پسې ویدي
د چې پخا د شته
پخا د شته
میګ ته څهکه جوړولی شي اوس دغه د پخا د ور جوړه کې پخه نه شي جوړولی په چا به برد وکړي چا ته به څه ووایي دا خفه کېږي میږ خو خفه کېږو پخا یې نشته پخا یې نشته زه ورته وایم کله خو زه جنګ وسکم چې خدای دې توس هم دغارې کړي
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نمو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کېږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کېږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کېږئ مایی په کېږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی هسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصېږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید مونږ دې خلکو سره ښه اصول باید وي.
ارواپوز ضیاءالحق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زه دوه ډوله دا ویشم. یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې، په چاپیریالونو کې، په ښوونځي کې، په ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده همدا اوس. یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا موردتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې نه وروسته کوم رواني وضعیت کې دي، هغه ټول فشار یې کیدلی شي ماشوم باندې ور انتقال شي او باندې تکیه وکړي، او همداسې فیزیولوژیکي یعنی مثلا کیدلی شي څه ستونزه ورته پیدا شوي او فیزیولوژیکي نقص په ماشوم کې پیدا شوی دا هم شته.
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپېر ماشومان دوی په ډېر بدو نومونو باندې یادوي، کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل شي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پرواني لحاظ دغه په کوچني څومره بد تاثیر کولی شي؟
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ په ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل شي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان په خجوب لوي، هغه ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمالونو نه هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري. یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی. یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی، دیوال غوندې، تیګي غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه یو فلانی غوندې. یو رقم نور دی چې اقتصادي دی، نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي، مسخره کوي، دوی حمزه کوي، مسخره وي په باندې ملانډي وي. هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي.
سو شان پکې کوملن کې دي چې لمنځ لاړ شي او تر ډېره زیاته کچه پورې نوي سره پکې لمنځ لاړ شي. اول ځان باورۍ مثلا که پاتې شي پکې په خدای ډول سره پاتې کیږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بیرته خپل خدای خالي کوي. یو دا ده بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چریپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني را سره، سره د دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کیږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالیږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دایم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کیږم، دایم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري،
دا او د تورته نور هر مسئله چې د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زمونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زمونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت، امکانات، پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي، په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال، د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي. او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من دوستارو، دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه، تربیه، فرضی کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
مسافر تلی
مسافری سخت خواری ده، باران به وور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیار هم چه سخت خواری ده. نن مو ده مسافری په تاریخ، ښېګڼو او ستونزو خبرو. تاسو څنګه؟ آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دي؟
د ډیرو تاریخي آباداتو سره او ډیرو تاریخي آثارو سره بلد شولم. له نږدې مې ولیدل.
او
افغانان د سفر پر وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغې ته قرآن شریف راخلي او هغه یې په سر باندې نیسي.
د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړه د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
نن پام دې اکل خبرې کوو. په پایل کې د سفر لرغونتوب ته تمکید وو، ورپسې د مسافرت پر وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخواني رواجونه چې د سفر پر مهال کېدل درته باندې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ.
دغه څوک په سفر ځي کور خالی شو، خړله پړه د خو نه تر بازه.
قدر من اوردونکو، سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل لادم څخنی ولې بیا تر دې دمه دود دی. مسافری که خپل هیواد کې دیننه وی یا هم بهر، د انسان د زړه وینې وچوي. لبلې خوا بیا مسافری انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخی کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 46 هیوادونه ګزو پال کړل. دا چې په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
مسافر تسوې خواره زسوم، مسافر تسوې خواره زسوم، خواره دې مور څه چې سفر ته دي لېږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه وي. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دوګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که وه هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتینا اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په منتابه مې ښځه کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې مانه 15 لکه روپۍ واخیستې. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم، انې مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیدل چې خره باندې مې کته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پرسته ټکونه به په خلو تلو راتلو. قربالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورومه. بیا کرا دلته خرې تور و خوړنده چې په خوب کې وخت چې راجب شوم یو چټي مرداره کمپله را سره پرته وه. په بل وطن کې مسافرۍ کومه نه خلاوه او نه د معشقه وه، هېچ هم نه و. دلته م د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کار چې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکی حکیم د خپل سفر پاکله وایي:
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ. نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کلی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي. خو چې کله مې کلی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډېر ښه سفرونه او ډېر تاریخي آبادانو سره او ډېر تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې دریج له تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اورواجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون تک دوه بسم الله وای، بیا دغه وروسته آیت الکرسی درې ځله وای، خپل کور باندې کوف کو که چیرې کور ته نه پاتې کیږي چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل دې سره مخ نشي، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته چې اکثر کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د فارزي پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه د پاره دی نفقه خپل دی وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، دبر دی باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته هم برقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد و، هیڅ متنه نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلود، او کوم وخت یې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله. بعض وخت یې خپل سیاسری هم د ځان سره دی.
عادي خلک سفر کوي، وروسته له یو څه وخته د مسافرت ټولې خوږې او ترخې خاطرې هیروي. خو لیکوالان دا چې د سفر پاک له سفرنامې لیکي، پیښې سختۍ او د سفر ښېګڼې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو درجوي. په دې اکله مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایئ، آیا کله مو چې سفر کړی سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلي دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي. په نثري لیکلي، په ډېر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه اوس موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غمه وخوري. چې سلام مې وګرځاوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځئ، مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړې تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بل مقوله شته چې سفر وسیله تو زفر، سفر د کامیابی وسیله ده. دا دواړه سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابی هم لري. سړی ډېر څه پکې ویني. نو په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصېږي؟
لاره ورته خلاصي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوی هغزاره او پخوانی وختونه هلمند بهیگی غرگوی دی جوندون مست نغمه پکی سندری او یادونه دی پرون کوی دی حرکت پا جبوایی که سکون مرگ دی چوک چی دی جوند آرزو پا زرکی لری یون کوی
مسافرش ندپارا.
درنو دوستانو په دې اله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نتے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو خپل نشان کرو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کرو نور نورانو یا نور نورانو
Thank you.
جگڑو نا نور سن جڑے گی دادا جنگا او جگڑو نا نور سن جڑے گی دادا جنگا او جگڑو نا نور سن جڑے گی